د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو په د هلمند مارجیل ولسوالۍ له وروستي امنیتي وضعیت خبرو د غرض اورئ چې د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په ښار کې د ډېرو عام ګټو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د لسو غوره ټیمونو کې د شاملېدو په اړه هم په تفصیل معلومات درکوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفي الله ستنغزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د لسو بجو د خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیر ماښام له ایران بیرته افغانستان ته راغی. ښاغلی عبدالله په ایران کې ایران له مذهبي مشر ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سي په لسو غوره ټیمونو کې وروسته له هغه شامل شو چې د زیمبابوې په څیر ملي ټیم یې مات کړ. د بهرنیو خبرونو ډېر اجنډا هم د شمالي کوریا په اړه دی. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې چې ترې دا ښکاري چې د شمالي کوریا هایدروجني بم ازموینه بریالۍ نه وه. په دې اړه براک اوباما هم ځینې څرګندونې کړي. تاسو ته خبرونه لرو په دې اړه. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو وزیر، کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړي. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک شوې. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دوه توافقنامې
امضا شوې. په دغو دواړو حکملیکونو کې یوه د سپورت په برخه کې وبلې هم د توریزم په برخه کې و. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دې څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایي رئیس سره ایرانی لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی شي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستانه شي. همدارس د افغانستان اجرایي رئیس له ایرانی لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورنۍ تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې هم وکړي. اجرایي رئیس عبدالله تیر ماښام کابل ته بیرته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې راغی. دا امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیره شپه په شارجه کې په دوه وکټونو ماتې ورکړه او له دې سره یې د یو ورځنۍ لوبو روانه لړۍ 3-2 له زیمبابوې وګټله. ټولو افغانانو د دې بریا د ترلاسه کولو په خاطر خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د دې بریا مبارکي لیکلي او ویلي دي چې افغان لوبغاړو په خپلې بریا سره ټول سر لوړی کړل او تر هدا زیات خوشاله را په برخه کړی. زیمبابوې افغانستان ته په پرونی لوبه کې 209 څلوخت منډې هدف وټاکه. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاتې وو. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو په جوړولو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو او محمد شهزاد محمدي په 15 لوبو کې د 230 منډو د جوړولو لپاره د ټولو لوبو تر ټولو غوره لوبغاړی انتخاب شو. د هلمند امنیتی چارواکي وای مرجع ولسوالی بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل له دوشنبه را په دې خوا په مرجع کې 130 طالبان وژل شوي او په ولسوالی کې نوې امنیتی پوسټې ځای پر ځای شوي دي.
د مرجع ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره یې تر لسو ډېرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړې کې برخه نه واخیستې. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په یو لړ عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژلي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په لغمان، سرپل، روزګان، غزنی، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادي
بیا هم خراغلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هی او د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په ټلیفوني خبرو کې اوباما موافقه وکړه چې متحدین باید په ګډه کار وکړي تر څو د شمالي کوریا د وروستي بې باکه چلند په وړاندې یو نړیوال متحد او قوي عکس العمل څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې جان کیری هم ورته خبرې له خپل جاپاني او کوریایي سیالانو سره کړې دي. د جنوبي کوریا یو چارواکي رایټرز ته ویل چې مشرانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا د ستراتیژیک قوت په اړه خبرې کړې دي. لبلخوا سپینی مانی ویلی داسې نخې مندل چې تریخکاری د شمالي کوریا هایدروجنی بم ازموینه بریالی نه و. د سپینی مانی ویان جاش ارنست ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده.
The initial analysis that's been conducted
of the report lumrani tsiran che khpor shwaye da sargandawi che da shamali korea edad hydrogeni bam da brilito pa barkha ke samana da patiro chalir saatuno ki hets da sanadi shwi che lama khir da shamali korea da tekhniki aw pauzi zwak para da amerika parziabi ke badlun rashi spina mani way che da shamali korea da nadi gardo manzawi hewa de che har waqt د نورو د پارونی هڅې کوي. بیا هم د شمالي کوریا په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه غندلې. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجنی بم بریالي ازموینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړي تیر شپه ویل دا ډول ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریې او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دیرش په سلو کې مخه نیول شوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې پر ورځ ویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري شوې ده چې له دې سره د ورځې د 34 بیرلو تیلو د استخراج مخه نیول شوې. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن ویل چې تیرش میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2500 کسان وژل شوی دي. د وارین په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 30 تر 40 زره تنه وسلوال لري. په بحرین کې چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکې چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود زپلې ده. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویل د شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې لرل. د کورنۍ چارو وزارت د وینا د وزارت په وینا د شبکې پلان درلود چې یو لړ خطرناک به میچاودنی په بحرین کې وکړي. بیا هم د ایران په اړه، د ایران د فوټبال یو وتلې لوبغاړی ورسره له هغې زندانی شو چې پر رسنیو کې لیو شمیر خزو سره داسې تصویر خپاره شول چې پر اسلامي حجاب برابرۍ جامع نوی اغوستې. بهنام علي محمدي چې د ایران د پرس پولیس د ټیم ګول کیپر 29 کلن سوشا مکانی مدافع وکیل دی وایي د مکتب خصوصي ایمیلونه هک شوي او معلوماتي خپاره شوي. هغه ویلي چې په دې اړه د اسناد له چارواکو سره شریکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت خاروال د لاس انجلس په یو سیمه کې د طبي غازو د زیات خوریدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جیرون براون تیرورس ویل چې د لاس انجلس ښار د پورتر رینج سیمې د خلکو د غوښتلو او د میتان غاز د زیاتو خوریدو په خاطر د پریکړه کړې ده. تر ځمکې لاندې د غازو د په وزیر مکه د غازو د خوریدو مسله د اکتوبر په میاشت کې راپورته شو چې له امله زرګونه کورنۍ د دوو خوندزیو د ماشومان په شمول له خپل سیمو وایستل شوې. دا د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه لما التيامو مننا.
خبرونه ملاحظه ریډو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي ریډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي ریډو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی په خبرونه کې اوري چې افغان امنیت ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې د دغې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی.
د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کېږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري.
د ازادي راډیو سیمیز خبریال به مو په یو تفصیلی راپور کې د مارجی لورستی وضعیت خبر کړي. یا خو د ولایت شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په خار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عملی کېدو مخنیوي ولده.
د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کو هغه عمل منفیا پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي، د خوست د ولسونو د پاره دي، د هغه په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېره شپه زیمبابوې ته په ورځنۍ لوبه کې په دوه وکټو ماتې ورکړه. شمالي کوریا وایي چې اټومي بم یې په بریالیتوب سره ازمولی، خو یو شمیر هیوادونه په دې اړه شک کوي. دا چې ولې په دې اړه مو له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت سره په پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل سره په دې اړه خبرې کړي چې دغه کمیسیون تر اوسه پورې د ماشومانو په برخه کې څه کړي دي.
درویشت نوه آسی پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیر یو درشت رقم دی.
د انصاف پلیټیکبل اونیز پروګرام هم مه هیروئ. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند مارجې د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې امریکایي چارواکي وایي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کړی دی. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دوشنبه را په دې خوا په مارجه کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل یو سلو شل طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې دوی نوې پوستې ځای پر ځای کړې دي. مارجې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دو میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر ډېرو هغو پوستو چې په لاره کې نوې جوړې شوې حملې کوي او دغه راز هغه موټر چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي راځي. ویل کېږي په مارجه کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي، خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې ته تللی دی او د مارجې د وروستي وضعیت په اړه یې نوي معلومات راټول کړي دي.
مارجې ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پریشر. ما ته هم د مرجع څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کچو مار شیبه د چودنی او وسلوال بریټ پاره فکرونه کوم، خو د چارواکو ډیر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مارجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مارجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پرش په مارجی ته د غزیدل لار په پرانستلو وهلی و د مارجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مارجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ. داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوا نه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوشوله. په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړی او زخمیان شوي دي. دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې په شا تللي دي.
د امنیه کمانډان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. د دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټنګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د
د تاریخ ناور د بازار روسته تر کیم پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرموی په چکونو لړلې او د لارې پر شاو خوا هیڅ څوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لارې د تیرو سو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لارې څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونو داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجې د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجې پر اسمان د بارنوي ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجې د منځ د غټو مرمیو او چاودنو ژغونه را رسېږي. د امن نظم یو پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي، د مرجې امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وای دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې د مرجې جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او کچیرې د ځمکني قوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجې جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجې د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي. په کمپ کې د پولیس ولاړ کاروان تر مازیګر وزنډ دی او د مرجې مرکز ته پتلو ونه توانېدی، ځکه پر لار تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالي په 2013 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وویستل سوه چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډلهیز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت سوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
الیاس دهی چې د هلمند مرجې ورسوالۍ ته په یوه قطار کې تللی و او د دې ورسوالۍ وروستی وضعیت په یو راپور کې کښلی و. له بلې خوا د امریکایي ځواکونو یوه ویاند ویلي دي چې امریکایي الوتکو 2 ځله د هوا له لارې د مرجې شاوخوا بمباري کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لارن تیره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مرجې او سنګین ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. ډګروال لارن په وینا د ملاتړ ملاتړ د هلمند شمال لوري ته پسې پراخیږي او د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. رویترز آژانس لیکي چې امریکا او برېټانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ، خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په خپل آخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوری بیا راغلی تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د مرجې ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکښې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او 2 کسه ټپیان سول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړې قوا سره یې تړاو درلود په مرجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي، او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. لبلی خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړي قواوی په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي، بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیري مړینه په روان عیسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و، او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د ډسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 1.5 کیلومتر کې د بګرام پاډه کې ووژل سو. هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په مزار شریف د هند پر کنسولګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی، خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي، او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلې خوا د هفینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 18مې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو، خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یو سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی، خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه وو. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کیږي، هیڅ دلیل نشته چې پاکستان په رښتونې ډول خپل سیاست تغییر کړي.
د سهار 10:21 دقیقې دی، ازادي راډیو اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تیره شپه زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبو کې په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبه راوړو.
په شارجه کې تیره شپه یوازې 3 توپه پاتې وو او افغانستان یوه منډه غوښته. ستونزه دا وه چې 8 لوبغاړي سوځېدلي وو او 2 سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ و. باولنګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکاوه چې 2 وکټ یې مخکې تیاری اخیستی وي. ګلبدین نایب شپږیزه ووهله او د 2 منډو له جوړېدو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. دا لوبه له 2 اړخونو د افغانستان لپاره خورا مهمه وه. یو اهمیت یې دا و چې افغانستان له زیمبابوې څخه د 500 یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټله. مخکنی 2 لوبې زیمبابوې او 2 هم افغانستان ګټلې وې، او دا 5مه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپ یې خپله وه. د دې لوبې بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده، او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبې وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیوم ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري، نیمه شپه د افغانستان په ښارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتڼ وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 500 یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې 228 منډې جوړې کړې، چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد، ا وندرفل سیریز فور هیم، هی کمز اپ، واټ ا فانتاستیک ناک.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زیت الله افغان لخوا څخه لیکي، ټولو افغانانو ته د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي وایم. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکل شوی ویلي دا چې د افغانستان د کرکټ ټیم د نړۍ د لسو غوره ټیمونو کې شامل شو، دا یو ښه خبر دی او ټولو افغانانو ته د مبارک وي. د زابل د شنکی ولسوالۍ د حاجی میرویس نیکل د قلعه اوسیدونکي خان شاه عالم لیکلی دی چې ټولو زمرو افغانانو ته د کرکټ د توریالیو لوبغاړو د بریاو مبارکي وایم. لتاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستوي. د افغان بي سي مطلس سوه اته سوه اتلس شمېر لارې موږ پیغامونه هرومرو ستاسو په خپرونو کې خپرو. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وروستۍ حمله له هېواده بهر د یوې تروریستي ډلې لخوا تنظیم شوې وه. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حملې له پای ته رسېدو وروسته دوی د وسلوالو حمله کوونکو ټلیفونونه او داسې نور اسناد ترلاسه کړي چې څرګندوي دا برید د چا او کومې ډلې لخوا ترسره شوی، خو په اوس وخت کې د امنیتي ملحوظاتو له امله نشي کولی دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. قادري وویل د خپلو څېړنو له بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات رسنیو ته په ډاګه کړي. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او دغه راز د هند په پټانکوټ هوایي ډګر کې وروستۍ حملې څه تړاو سره لري؟ پر سخت دریځو ډلو آیا لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوالو بندیزونو سربیره د دغو ډلو مشران چې په پاکستان کې دي آیا دا بیا فعالې شوي دي؟ ملالای بشیر په فلوریدا کې د سیمه ییزو چارو له کارپو محمد تقی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښې په داسې حال کې پیښېږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي، آیا دا سره تړاو لري؟
جنګیالي او سخت دریځه ډلې چې کوم دي هغه ته تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د داسې خلکو پشتیبانی کوي، هغې ته مرسته کمک ورکوي، آیا هغوی دې کې رول لري او که نه لري؟ کره خبره کوم سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پورې اول چې هغې نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالن بل بل څوک نه شي کولی. نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کم دي هغې هغه د خبرو په طریقه باندې ریزالو شي، یا هغې اوس هم دا ټیررسټ ټیکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت دی د سر لښکر دی لیکي اوس هم تفاوت شته، مسلې هغوی خپلو کې لري. ښکاره خو بس کېدای شي جدا نه وي، خو د ځمکې حالات داسې دي چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کړی چې دا حکومت وغورځوي. د میاسر نواز شریف حکومت براهیل شریف دلته واشنگټن ډي سي ته راغلی او دلته یو ټینک ټینک سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغې دا وویل چې موږ ته دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي، نو خلق به کشمیر هیر کیو. من بالکل دې ته تیار نیو چې کشمیر نو د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم څه دی؟ خدا دې چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج دغه سیاسي قوت چې هغه ترلاسه کړی دا د پاکستان په ریسورسز کې چې کوم هغه یو لوی برخه ځانته پروپریټ کوي ځانته کوي. که د کشمیر مثلا نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي، د افغانستان سره مثلا نارمالایزیشن د پینځه لکه ریګولر فوج او پینځه لکه ایف سی او دا نور چې کوم سټینډینګ دی تقریبا یو ملیون ځواکونه د پاکستان دغه جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغې دا پټانکوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغې به ډېر زیات ونه کړي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
سیاسي چې کوم خلک دی پاکستان کې هغه دومره زورورم نه دي او ډېرو مسلو باندې هغوی کمپرومایزز هم کوي. ما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي
چې حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخه ونیسي. نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نیوکه نشي کولی. نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نور دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي، پیسې ورکوي، نور قسم سانکشنز ورکوي، د دنیا کې د ګرځېدو ازادي ورکوي، نو هغه ته دا سوال پورته کول پکار دی چې بھائی دا خلک راخلي پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړیږي، خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي. دا ولې
د سیمه ییزو چارو کارپو محمد تقی و.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو
د بحث یوازینی مرجع ده.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پوري او ریدل شي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دور سو شپږ نوي چپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په سلا شره پنځه چپه صاف اوازي او ریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي په تمه ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوهونیس پروګرامونه لرو خو د شمالي کوریا د اټومي ازموینه په اړه مو له یو افغان ساينس پوه سره هم مرکه کړې او د خوست د ولایتي شورا د یو شمیر غړو د شکایتونو په باب هم راپور لرو خو اوس بیا هم صفی ولستان اگزیتا ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو وزیر، کورونی چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې وکړې او پرون ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غړو ټیمونو کې راغی. دغه ټیم وروسته له هغې لسم مقام ترلاسه کړ چې زمبابوې ته درې پر دوه په پنځه ورځو یورځنیو لوبو کې ماته ورکړه. د هلمند چارواکي وی مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د هلمند چارواکو ویلي له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې اوسلو شل طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د شمالي کوریا د اټومي ازموینې ته پام یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد تلفیز وکونه وی د دوی د بمباری له عمله په سوریه او عراق کې د داعش تیلو د استخراج ډیرش په سلو کې مخه نیول شوې ده. او په بحرین کې چارواکي وی له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کوي شي چې تفصیل په بشپړ توګه ولولې. وړاندې د حقیقت د په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دغه کمیسیون د خپل تاسیس را په دې خوا د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې څه کړې دي. دغه راز د انصاف په لړه کې بل اونیس پروګرام هم مهیروي. خو اوس یو دو نور موضوعات لرو. لومړی بلا شو د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په اړه د نړیوالو عکس العملونو ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه چې د امریکا دواړه کلک ملاتړی دي په سیمه کې د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم ازموینه کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي خو یو شمېر هیوادونه شک لري چې دا خبر به رښتیا وي. د دې چاودنې په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر دغه اعلان شک څرګندوي. محمد تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب زیات اته په زرګونو مراتب زیات دی. نورمال اټومي بم نه ډېر قوي ده او دوم دا چې دی د جوړولو دپاره اول خپله یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو ځله دوی اټومي ټیسټونه کړي دي خو دا ټیسټونه ځینو ادارو لکه سی ټي بي ټي وایي یې که څه تایید کړي دي خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي که نه دي دا هم یو شک له پخوا نه و. اسانه باندې دې منل نشي کېدای بل دي چې دا یو لري سب چې او د سب د پاره مختلف بیلابیل لارې دي چې یو هغه چې د یو اټومي بم د چاودنې نه وروسته په هوا کې خبريږي، بل دا چې هغه زلزله چې رامنځته کی یا ضربې چې رامنځته کی، او بل دا چې دا هایدروجنی بم بيخي په پسلا په خلې ساحه کې ترجمه کې لاندې وسی. بیا نو اخیری لارې دا ده چې باید مستقران ورسي هغه ساحه کې خپل چیرنې وکي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوی دی یوازې د زلزلې ټکان چې دی هغه محسوس شوی دی.
دا ټیسټ خبره تاسو وکړه، ټیسټ خاص هم ګران دی په شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کسرنګه
او بالکل مشکل دا ده چې شمالي کوریا هم د نړیوال اټومي انرژي اجازه غړي نه ده. په 2003 کې د دین غړیتوب نه وتلې ده او دومره دا چې هغه د ټیسټونو چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټي بي ټي او په نامه یادېږي یو اداره ده آر سی ٹی بی ٹی قرارداد شمالی کوریا، ہند، پاکستان، چین، امریکہ، ایران، مصر او اسرائیل نے امضا کرے، نو دغه تقریبا یو ته هیوادونه دي چې دا نه امضا کوي. شمالی کوریا په منځ کې راځي.
تاسو اتو هیوادونو ته اشاره وکړه سه د اتومي تړون د نه پراختیا تړونه تر اوسه پورې نه امضا کړي، نو ولې له شمالی کوریا نړیوال دومره ویر لري؟ دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري، هند هم لري، په هم دغه اټو هیوادونو کې.
بخنه غواړم دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نه شي. یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړون ده. هغه سی ټی بی ټی چې دا بیا د یوازې د ټیسټ تړون ده. دا دواړه فرق سره لري. دا ته هیوادونه چې ما وویل دا هغه هیوادونه دي چې دا د ټیسټ برخه نه ده امضا کړې. او شمالي کوریا نه ډار په څه شي ده، ځکه شمالي کوریا د ټولې نړۍ سره کوم ډیپلوماټیکي اړیکې چې لري هغه ډېرې ټینګلې دي. یو بل د نړیوال اټومي انرژي غړی هیواد نه ده، او بل هغه معلومات چې د جنرا وزي هغه د فلو اف انفارمیشن دا هغه دی، یو لاس معلوماتو چې د دولت نه راځي، د غړي خپله خپل هیواد داخلېدل، د غساحه کې انسپکشن کول، او دا چې ورتیا څومره ده او تر کومه حده دوی رسیدلي دي، څومره خطرناک دي، دا خپله د دوګم حالت خلک په ډار کې اچولي دي.
د جرمنی په هانور پوهنتون کې د اټوم د برخې څېړونکو ډاکټر محمد تنهاوچ د شمالي کوریا لخوا د وروستي هایدروجنی بم د آزموینې په اړه نظر څرګندو. دا چې ولی یو شمیر هیوادونه دغه آزموینې په بریالیتوب شک څرګندوي.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غک آشنا رادیو خبرتیا و چل آزادی رادیو مو واورید. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه چکل دی آزادی رادیو خبرونه پای ته ورسیږي. د ماخام لو بجو پیلیږي، د سهار تر وو بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. مخله دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د خوست ولایتي شورا د غړو له شکایتونو مو خبرو. د خوست ولایتي شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په خار کې د ډیرو امګټو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده. پرون د خوست ولایتي شورا غړو په یوې غونډه کې وویل چې په خوست خار کې د ملي دفاع وزارت ملکیتونو د ډیرو پرمختیایي پروژو مخه نیولې، او حتی د دوی مزاحمتونه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ځینو منځه شوو پروژو د ختمېدو سبب هم شوی دی. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ولایتي شورا غړو د رسنیو سره په دې خبرې ناسته کې وویل چې په وروستیو کلونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت یو شمېر مهمې پروژې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا منظوري شوي. خو دا چې د خوست ښار ډېری ملکیتونه دفاع وزارت پورې اړه لري، نو د یاد وزارت د مزاحمت او مخالفت له کبله منحلي شوي دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالوري واهزي د ملي دفاع وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ټولګټو پروژو مخه نه نیسي.
د خوست په ښار کې اکثریت هم ځکه د ملي دفاع وزارت اړوند دي. څو کلونو راهیسي په خوست کې د لسګونو عمل منفیا پروژو مخنیوي کړی ده. د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کوو، هغه عمل منفیا پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي، د خوست د ولسونو لپاره دي، د هغې په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي، بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې رسنیو ته د بیلګې په توګه د ښار د تختپی کې د دوو غونډیو ترمنځ د غلام خان بندر ته د غزیدلي سړک، د سړو خونو د جوړولو د پروژې، د نادر شاکور د روغتون د چاردیوالۍ او د میلمکوټ سره جوخت د سړک د پروژو د کار درېدل یاد کړل چې دې کار نه یوازې د خوست د پرمختیا مخه نیولې، بلکې ځایي ادارې او خلکو ته هم سختي ستونزې جوړې کړې دي.
یو د کاروان سرای بدیل سړک ده چې د میلمکوټ باغ په شاوخوا کې تیریږي، او دلته د وزارت دفاع ممزکه پرته ده. بل مثال مو د تختبی کې سړک ورکو چې د غلام خان سړک د خوست له مرکز سره وصلوي. بل مثال مو د نادر شاکور د شفخانه ورکو چې یو عمل منفیه پروژه ده او ډیر اړتیا ده. اوس فعلا نور تعمیر د تخریب په حالت کې ده، چون چار دیوالی لري نه، والته څوک حاضر نه دي چې کار وکړي.
بل خو د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د ښار په محدوده کې د ملي دفاع وزارت د ځمکو نه استملاک او د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې د یاد وزارت د تاسیساتو د ریاست مزاحمت ځای درې او خلکو ته ستونزه وبلله.
ملي دفاع وزارت نه زما د غوښتنه دا ده داوید محترم مقام نه چې زموږ د خلکو مشکل به نظر کې ونیسي. میلمه کوټ سرک ډیر زر دی، اجازه ورته ورکړي چې دغه سرک تیر شي. د معتادینو د تداوی شفاخانه چې منظر شاکوټ کې واقع ده، دا باید په ځای باندې ولګیږي او بیرته باید ریفنډ شي.
که څه هم د سویل ختیځ په ولایتونو په ځانګړي ډول خوست کې ملي دفاع وزارت د ښار په محدوده کې پریمان ملکیتونه لري چې له استملاک او ملکي ادارې ته له سپارلو پرته دلته پرمختیا ناشونې ده، خو بل لوري ته بیا عام خلک ټینګار کوي چې دا ملکیتونه باید له ټولګټو پروژو پرته بلند منزلونو، مارکیټونو او نورو داسې کارونو ته چې فساد ته پکې زمینه برابرېږي ورنه کړل شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دیونې پخپرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو قربایم. دوستانو دا ونې مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخیستی ده. تر ډیره زموږ پخپرونه کې زموږ معلولین ورور موږ سره ډیر اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې ان شاء الله په راتلونکو خپرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خپرونه کې خپاره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه یې له موږ سره اړیکې دي ولیده.
منطقه کې د سرحدي منطقه وسال ته وظیفې تللو هلته معلول شو. بیا مګر ماش د معلولاتو په کابل کې و. کابل کې کومه جنګونه شروع شول، یوې خونه موږ کورن راغله پښتیا خواته. پښتیا کې دلته اوس کله د امیر صاحب کری حکومت راغی، بیا دلته یو کارت ما جوړ کړ. یو کارت هلته کابل کې ما لارو دی هغه مخکنی بیا دلته چې د اوس سیستم چې کمپیوټری سو د ما دواړه نمونه سر شو خو د کارتونه بند شول. اوس درې کاله کېږي د موږ د معلولیت تنخواه یې بنده کړې ده. ویل چې تاسو نمونه کمپیوټر اخیستل شوي دي، تاسو دوه جایه اخیستل ده، یو چې تاسو په با باندې څه د هغه سرانډوالي په اشاله وکړي، تاسو موږ سرانډوالي ته معرفي کړی. هغه سترې محکمې او د مشرانو جرګې ته دواړو په اشاله وکړله چې دا معلولین دي، دا ناوسه خلک دي، دې ته د خپل کارت یو اجرا چې او دا بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځېږي، نور د دواړه درې کاله ټول کارتونه دوی ته اجرا شي. هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دواړه دلته سرانډوالي ته مکتوب راولېږل، موږ سرانډوالي ته حاضر شو، 14 نفر وو. موږ د پښتنو وکړي اسلامونه یې رانه وکړه. هغه مکتوب د جدول سره او د زمامه مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پښتیا موږ ته راکړي، دا دلته لاسی چې تاسو کار نور خلاص. تاسو د ریاست موږ مکتوب یو راغی چې د موږ وزارت لیږو، وزارت ستره کومه ته ہدایت وکړي موږ به اجرات کوو. اوس وزارت د ارتباط ولایت شوبې ته لیږلې، درې میاشتې تلون میاشتې د مکتوب سیټ وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پریکړه وکړي. چې لا دوی ته د ورکړې چې لا دوی ورنه کړي چې داسې به سر نوښت موږ پاتې یو ګرځېږو. او یو څوک موږ ته غواږو نه نیسي، موږ مشکل څه کار وینو. بل یو وخت کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکړي، په دغه څومره وخت د حکومت وتلې موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستې. او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي. دلته مشرانو جرګې ستر محکمې دا پریکړه کړې چې دوی نه د په کال کې 2000 روپۍ ګرځوي کېږي، نور د ستې دوی ته یو کارت خاص شي او یو دوی ته بند شي. هر څومره چې موږ وزارت لارتم دې تاسو په بغ د ستر محکمې پریکړه وکړي سرانډوالي تاسو موږ اوس یې هم پریکړه کړې، مشرانو جرګې پریکړه کړې. اس وزارت مطلوبات وېڅ غوړ نه کوي، ته مغام نه خوري. ته ورسې چې دې تاسو لا څه ودرېګ ولند وختل وختو خو څون څه یو څو یو کار څو یو د موږ ته دغه مغازیر چې بیرته دولت ته تسلیم کوم موږ د یو کار خاص شي یو درک کړي. اس وزارت مغام نه کوي او یو څه توجه نه کوي.
د انصاف پلټکه
درنه اوریدونکو د دغه ورور ستونزمو چې د معلولیت د کارتونو په اړه او دوی ویل چې د دوی د ستونزې په اړه هغه اجرات شوي دي ولی او روسی اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزمو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیالې اغلی جمیلې افغانی سره شریکه کړي. اغلی افغانی په اړه راته داسې وویل،
د دوکارتو مسئله تقریبا د دوه کال نه په دې خوا را روان دی چې بس معلولی مشکلات لري. دوه کارته په حساب یو تعداد په سارنوالی کې معرفي شوی دی تقریبا یو کال مخکې، او سارنوالی د بعض محدود کسان قضایات اجراات کړي دي او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي، او تقریبا دوه درې کال کې چې خلکو ته هغوی نشي اغوستلی. نو دوباره دا درېیم ځل دی چې موږ ریاست جمهوري ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمي معافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د سارنوالی. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي، یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي، انشاءالله د هغوی اجراات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی، څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالي کال آخر ورځې دي، فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوی کال اول روبا کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولی؟
داسې خو موږ سره اسناد بدیر زیاد دی چې تشخیصول مشکل دی، لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته، د کارت نمبر لري او هغه خپل بېله دوسیه لري. دا ورو چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي، انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغه ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه کو خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو، باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم، انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایف واخلي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریده، هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو لمک سره اړیکه ونیسي چې موږ د امدې خبرون لري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسي او خپل ستونز را سره شریک کئ. موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤل چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو دا واری پاړه څوی. د اړیکو شمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390. خاورز درته غواړم
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای د پروګرام په لړ کې یو بیا ځما قسیم سلیمان سلامونه مني. دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلوا کمیسیون د ماشومانو د څنګ کوارډیناتور نجیب الله ببرکسای صاحب. ډیر زه تمنا کوم چې زموږ بلنه مو مناله. د لومړي سوال په توګه غواړم پښتنو ته چې په دې تیرو څه باندې تیر لسو یا نشي څوار لسو کلونو کې د نور اقشار تر څنګه پر ماشومان باندې هم پنګونه سوي ده، کمپاینونه سوي دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، ولې ورسره بلې قتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات په خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي. تاسو چې د دې برخې مسولیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه وکړي دي او هڅې وکړي دي، څوم د لاسته راوړنه لري د ماشومان وضعیت په اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران پر رادیو کې د ایسایو لمخه و 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د اتل سوکالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت محترم وزارت د یو ستراتیژي چې هغه ته د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي درویش نوا زیانمنونکي آسیب پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوا آسیب پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیره درشت رقم ده. دا ټول کټګوري د آسیب پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وایي زیات کار شوی دی. ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي دغه په پرتله دا کم هیڅ نه محسوسي.
کته ټیک تر اوسه په بلکسي سب چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او هم دا مشکلات موجود و. ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې زیات کمپاینونه وسولې زیات مسائل مطرح وسولې فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راځو د څو لاسراړونو یا په سبب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومان په وضعیت کې تاسو څنګه بهبود وینئ او که څنګه که آینده تاسو څه ډول
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسیون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت یې ورکوي او ځینې کورنۍ او عام خلک چې هغه کې اوسیږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړي دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده. ولی هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوه.
بله، تاسو د دولت د هڅو څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو. ولی دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې دا درویشت نوه آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول او وسی دغه درویش نوه آسیب پذیرنه په دې ستراتیژۍ کې خپل دولت ویلې دی چې 6.5 میلیون ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیره کیږي. ولی موږ ویلی شو چې د باکیفیته ښوونه او روزنه، صحي مسایل، د پولیو د هغه کموالی، ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول، دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی سر له دې چې ځینې پرمختګونه موندلودله که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم مسؤلیتونه لري او څومره تاسو موافقه وی چې دا مسائل مطرح کړي او بلاخره مختلفه غیر دریچې مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغوی دې ته واحد څه وی چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومان د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومان د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي. ولې د ماشومانو ستونزې وي دا هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. د مثال په توګه ما تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کاله تر لسو کالو پورې د ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي؟
عرض کوم ګورئ، نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومان څنګه نظارت دا د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محابسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محابسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه د څه په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی، ځمکه ده، قتل ده، همزال لاسه چولې جنگي کړه مثال در یو څوک د دې ملي تر شا داس نه ولار په دې نظارت کې چې څوک وچ ورو دې بچبازي کړی ده د ماشومان څخه ناوړې استفاده کړې زکه دا د دې ملي تر شا باندې دلته اوسېګه وباندي ده نو په دې خاطر د کمیسیون دند او چې کمیسیون تحقیق وکړي د افغانستان په قوانینو کې باید بچبازي یو جرم په توګه وګڼل شي چې مخکې نه و
په دې تاسو دغه څېړنې تاسو کړې ده پلیک تبی دا هغه پراپورونه چې موږ لرو یا تل خبریږي په دې کې زیاتره هغه ځایي قمندانان اته ځینې دولتي کسان په دې کې شامل دي لوړ پوړي کسان داسې لسم تاسو مشخص کړی دی یا افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکی په دې کې لاس لري دا هم دولت مشخص کړی دی
ګورې مشخص کول د افرادو د دې کمیسیون کار نه هغه خپل ارسو چې تخلف او جرم کوي د دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله تاسو پرې ولی په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواد شوی ده چې بلې متاسفانه د افغانستان حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه تتللی دي دی ودونه تزي او دی ودونه په اسلام ده دی نه په اسلام مرتناست ولې د موږ تاکید دا و چې ان پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقيف کولو ولې په قانون کې پولیس دا اجازه نشه فکر کوي چې دا واده د خوشاله مراسم ده او ورور جان سره لکان راوسی دی او ګډوي قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منفور پدیده ده د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن نه کم سن دي او دا هغه ماشومان چې دوی د 15 لاسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو شتمې پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې ده ولې دغه تحقیق خلاص شو د خوشبختانه د الله سره ورونه ده چې په ډیرو مواردو کې خو امنیه قمندانانو محترم د کورونه چار محترم مسولینو امر کړی دی چې دغه ناوړه پدیدې سره باید مبارزه وشي او مسولین ته حکم کړی دی چې دوی د دې څخه مخنیوي وکړي
یو بل جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرکروب لده مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودل چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یا وژل کیږي یا ټپیان کیږي تاسو معلومات او تاسو ارقام څه دي په دې اړه چې واقعا دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود دی
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې کوم بل اداره چې وی دغه هغه نه ردوم او نه تاییدوم دوی خپل مستقل نهادونه دي او 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 د دې په اړه باندې دوی څېړنه کوي ولې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هر شپږ میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي گزارش د ماشومان او د ملکی تلفات او بحث د ملکی تلفات په اړه باندې شپږ لویان او خزه او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره غوښتي داشته اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدی د ماشومان او ملکی تلفات متاسفانه فیصدی زیاته شوې ده او کم شوې نه ده
د سر قاموي له 300% مثلا
یاره د دوو اتو فیصدو په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیقه غواړئ چې ما زه به د ډیټابیس نه معلومات تاسو سره کوم ولی د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه بل کال پرتله پروس کال د اتو ټول فیصدو په شاوخوا کې زیات شي ولی کدا اوس د 10 کال سره په چون موږ هغه اخري گزارش چې د شپږ میاشتې د 9 میاشتې پر درې میاشتې کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي
د روسي سوال پتو غواړم پښتنو کم چې بل چې دي مثلا چې ماشومان ورسره مخامخ دی هغه یو د وسلوال مخالفینو اړخ دی د غدر څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیسو مشخصا نمونه اخیستل سوی دی چې دوی د ماشومانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو پولیسو استخدام دی دا مسله تاسو تر کومه حد پورې څارلې ده او څومره د ستونزه تاسو جدي کړئ
دغه د ملي پولیسو چې دلته قاطی ده دلته مثلا قاطی خونه شماله اقتصادي فقر ده ستونزې دي مشکلات دي یا مثلا که محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې زه ورور شم کارم کې ما پنځه شکرم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي ولی په حقیقت کې دومره نه وي دا نو د هغه ارګانونه چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا غړي ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نگراني ده پداسې ماحول مسعود ماحول اول ماشومان نه باید کار وکړي په هر سن کې چې وي کنوانسیون د مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان نه په داسې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي دوی باید په دغه لیکو کې نه وي ولې دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی ته اجازه ورنکړي چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامت اوسئ ببرک سای صاحب، ډېر زیاته مننه کوم چې موږ بلنه راکړو مرکه مرسته راکړو.
خدای دې ژوندی لري. تشکر تاسو ته مننه. سلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.